پای مراد خوش آمدین.
ډیر زیات تمنه نه ستار فروغ دوستانو د یو ساده خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري اورئ. دا روان خبرونه په ترس کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی پراتونکو څو کلونو کې به د میلیاردونو ډالرو په مصرف افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېږي. متحده ایالاتو د شمالي کوریا له خوا د روسیو ازمیښتونو پر وړاندې د هیواد ته جدي او سخت خبرداری ورکړی دی. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د شپږ میلیارډو ډالرو لګول دا پوځ په خپلو پښو ودروي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شنډ په برخه کې د افغان پوځیانو روزنه او لاسته راوړنه د ستایلو ده. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر پرون خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د شپږ میلیارد ډالرو لګول دا پوځ په خپلو خپو دروي. دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد راجمنش ازادي راډیو ته ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا د ملي اردو په څلور کلن پراختیا پروګرام کې مهمه برخه ده. خاغلی راتمنش هیله خوده چې د نړیوالې ټولنې په دې شپږ میلیارد ډالرو سره به د هوایي پوځ نیمګړتیاوې پوره شي او دا پوځ به د افغانستان په ټوله خاوره په معیاري توګه خپلې دندې پر مخ یوسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ننګرهار د سفر پر مهال چې وویل چې په راتلونکو څو کلونو کې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره شپږ میلیارد ډالره لګول کیږي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شن په برخه کې د پوځیانو روزنه د امنیت په ټینګښت کې لوی رول لري. د قاطع ملاتړ ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په څو ولایتونو کې د پوځي کنډکونو په سطحه د ماینونو د کشف او شنډولو لپاره پوځیان روزي او د هغوی لاسته راوړنې د ستایلو دي. په هلمند ولایت کې د امریکایي پوځیانو یو افسر کولټن ډاګن د ماینونو او چودونکو موادو د کشف او شنډ په برخه کې د افغان پوځیانو د روزنې په اړه وویل:
I've been very impressed the last three operations that we've seen since we've been here of the rock clearance force.
They were the mainuno the sarakuno laru de maine pa barkha ke dre urusti amaliyat me uli de lawze der tre raziam komanda za mainuno 14 ki to ki che dui kashf kral da pam wardi dui kharozana tar la sa kade da o da haga chidi che tamatre kawla shu. دا قاتم لا تر ماموریت په داسې وخت کې د ماینونو د کشف او شنډ لپاره د افغان پوځیانو روزنه مهمه بولی چې افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو په وار وار د وسلوالو مخالفانو له لوري په یو شمېر سیمو کې د ماینونو فرشول د عملیاتو د مختګ مخته یو خنډ بللی دی. د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ سلګونه بې ځای شوي د افغان حکومت د زیاتې پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي. دوی چې په خپلو سیمو کې د پرله پسې سختو جګړو په سبب ګاونډي ولایت خوست ته کډه شوي دي د مرستو بهیر ورو بولي. د جانیخیل ولسوالۍ یو بې ځای شوي کډوال خیر محمد اسدی راډیو ته وویل:
په جانیخیلو کې جنگ دی، طالبان ښه پرمانه غویل وادمي کورونه یې ویشته، ونې یې ویشته، پټي یې ویشته، مولونه یې نه ویشته. موږ د دغه مسات نه هیله کوو چې موږ سره همکاري وکړي، کومک ورته وکړي. وایي دولت دا هیله کوي چې موږ ته په جانیخیلو کې امنیت رولي، خپلو کورونو ته په ښه سالمه طریقه سره لوړ شو.
جانیخیل ولسوالۍ په تیرو دو میاشتو کې دوه وار د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوه چې له امله یې عامو خلکو د زیات تاوانونه اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. ښاغلی ماتیس وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې شمالي کوریا ویلي یو هایدروجني بم یې په بریا سره ازمویلی دی چې په اوږده واټن ویشتونکي توغندي کې هم ځای پر ځای کېدای شي.
Any threat to the United States or its territories including
دوی امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام ټاپو په شمول د متحده ایالاتو ټول خوري او متحدانو ته هر ډول متوجي غوښبه له قوي پوزي جواب سره مخ شي. دا سه جواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. خاغلی ماتس په شمالي کوریا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته پام وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د میانمار یا پخوانی برما له راخین ایالت نه درې اویا زره مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنرۍ ویان دی وای وین تان پرون یکشنبه ویل چې دغه مسلمانان د اګست 15مې د پیل شوي تازه تاوتریخوالي په سبب بنګلادیش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثره د دوی په خبره وسلوال مخالفانو په نښتو کې وچل شوي دي. خو روهنګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او بودایي راهبانو په عامو خلکو حملې کړې دي. د هغوی کورونه سوځولي دي او له راکین څخه یې وتلو ته اړ کړې دي. د ایران قضایه قوه تایید کړه چې یوې استناف محکمې یو ایران الاصل امریکایي سوداګر د هغه یو اتیا کلن پلار او یو لبناني ته چې د امریکا گرین کارت لري لس کاله بند سزا اورولې ده. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې ایرانی سارنوال عباس جعفری د څلورو محکوم شو کسانو هویت په ډاګه کړی دی. امریکایي سوداګر سیامک نمازی یو اتیا کلن، باقر نمازی یو لبنانی متخصص نزار زکا او د پرنسټن پوهنتون محصل جیو وانګ په بند محکوم شوی دی. دا سوداګر سیامک مدافع وکیل جریت جنسر چې په امریکا کې دی ویلي چې د اګست میاشتې په وروستیو کې د ایران استناف محکمې دغه سزا د هغه موکل ته اورولې ده. تاسو آزادي رادیو اورئ. دفاع وزارت وی پراتونکو څو کلونو کې به د میلیارډونو ډالرو په لګښت د افغان هوایي ځواک په خپلو پښو درېږي او معیاري عملیات به پر مخ یوسي.
هوایي قواوې روزل کېږي او پایند کېږي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې له امنیتي تدابیرو رضایت څرګند کړي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیول چې په دې ورځو کې کوم ډول امنیتي ستونزې رامنځته نه کړي. متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې له قوي پوځي ځواب سره به مخ شي. د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې ګوګل کمپنۍ غواړي بي چلوونکي لوی موټر جوړ کړي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوریدل شي.
د دنوم فاروق ده، په څلور پنځه کاله عمر کې مې پیدا کړی ده. د مور نوم یې جمیله ده، د پلار نوم یې جان آغا ده. پیدا کیږي نه اوس مور پلار یې ماته.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. دفاع وزارت وی په هغه شپږو میلیارډو ډالرو باندې چې د هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوی دی، دا پوز بخپل دندې له ټاکلو معیارونو سره سم مخ ته یوسي. دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغې دا مسئله یاده کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ننګرهار ولایت ته په سفر کې ویل چې افغان حکومت په راتلونکو څلورو کلونو کې په هوایي پوز شاوخوا شپږ میلیارده ډالر مصرفوي. د موضوع جزئیات د سفیر لاستانګسي په رپورټ کې ورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د هوایي پاوځ پیاوړتیا د هیواد د امنیت لپاره مهمه بولی او وایي په هغه شپږو میلیارد ډالرو چې د پرمختګ لپاره په پام کې نیول شوی دا پاوځ به له اړتیا سره سم د افغانستان په خاوره خپلې ټاکلې دندې له معیار سره سم مخته یوسي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي پاوځ پیاوړتیا د ملي اردو د پیاوړتیا او پرمختګ په څلور کلن پلان کې یو مهمه برخه جوړوي. ښاغلی رادمنش هیله وښوده چې د نړیوالې ټولنې د دې شپږ میلیارد ډالرو په مصرف سره به افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېږي.
هوایي قواوې روزل کېږي او پایند کېږي. کله چې جناب رئیس جمهور وویل هغه مبلغ په افغانستان په ملي اردو باندې هزینه شوې ده او دا کولای شي چې زموږ د ملي اردو او خصوصاً هوایي قواوې په پښو ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون یکشنبه په ننګرهار ولایت کې له 200 لومړي سیلاب قل اردو لیدنه وکړه او وی ویل د افغان پوځ پیاوړي کولو ته زیات پام دی. هغه ویل تمه ده په څلورو کلونو کې شاوخوا شپږ میلیارد ډالر د افغان پوځ د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. افغان ولسمشر دا هم ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته له افغان ځواکونو څخه د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ زیات شوی دی. د پوځي چارو کارپوهان بیا د هوایي ځواک پیاوړتیا د هیواد د امنیت د ښه والي لپاره مهمه بولي او وایي دا کار به د جګړې موازنه په مثبتې خوا ورکږه کړي. د افغان پوځي چارو کارپوه او سیاستوال اسحاق اتمر وایي
که داسې وشي چې زموږ ستراتیژیک ملګري موږ ته پر مخللي جنګي غم اچونکي او ترانسپورتي الوتکې راکړي، دا به د جګړې موازنه په مثبته خوا کږه کړي او یو مثبت تغییر به رامنځته شي.
امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان پوځ د ملاتړ کلکه ژمنه کړې ده او ویلي دي چې په لا پرمختګ کې هر راز مرسته کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت وویل، هر څومره چې افغان پوځ پیاوړی کیږي زموږ بار سپکیږي او موږ د دغو پوځیانو بریا غواړو.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره په راتلونکو څو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په مصرف سره به دا ځواک معیاري عملیات پر مخ یوسي او په خپلو پښو به ودرېږي.
لا ازادي راديو
د کورنیو چارو وزارت وی د دولت وسلوال مخالفان ونتوانیدل چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په ورځو کې کومه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخو یو شمېر د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې امنیتي ځواکونو ته پکار دي چې نه یوازې په اختر بلکې په ټولو ورځو کې دغه شان امنیتي تدابیر ونیسي. په اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د اختر د درېمې ورځې په وروستیو ساعتونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یوې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په دریو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه خو امنیتي ځواکونو یې مخنیوی کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولې ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزتامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش داشان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې د رفې له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جماعتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمند یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. دی وایي امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بلخوا د کابل پولیس ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ و. د کابل ولایت د امنیت قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دریو ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او دغه راز په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په ډېر صفه ډول اورېدلای شئ. که انټرنیټ لاره نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org تور شید. افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه پزر پور مطالب او نیس پروګرامونه هم پکې اوریدل شي. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشیو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام هم خپرېږي. خو اوس د 8:15 کېدونکې دی له نوریاس نوري څخه به ورچې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
امریکایي هوایي ځواکونه د ترهګرۍ ضد استراتیژۍ سره چې په افغانستان کې پرې ډېر تمرکز شوی ځان برابروي. آیر فورس ټایمز خبرونې تر دې سرلیک لاندې د یو مطلب په پیل کې د آیر فورس ځواک د مشر هیدر ویلسن څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لوري ته بدلوي او تر ډېره پر دې هڅو تمرکز کوي. د هوایي ځواکونو پرسونل به هم له دې سره چې په ښه توګه د دغه ماموریت ملاتړ وکړي ځان عیار کړي. ویلسن په دفاع وزارت کې په خپل دفتر کې له آیر فورس ټایمز او ډیفنس نیوز سره په مرکه کې وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز له دوی څه غواړي، خو هغې یادونه وکړه چې د جګړې په میدان کې د هوایي ځواک پرسونل لکه ګډ تکتیکي هوایي تنظیمونکي چې له ځمکنیو ځواکونو سره کار کوي او د هوایي ملاتړ غوښتنه کوي. په تېرو وختونو کې د ترهګرۍ ضد هڅو کې د هوایي ځواک یوه کلیدي برخه وه او ده. آیر فورس ټایمز وړاندې لیکي د پینټاګون د هوایي ځواکونو مشر دا رد نه کړه چې نور د هوایي ځواک دغه تکتیکي پرسونل افغانستان ته استول کیږي یا هم له نږدې د هوایي ملاتړ زیات ماموریتونه ترسره کیږي. هغې بیا هم وویل چې دا مسله د امریکا د وسله والو ځواکونو په مشر پورې تړلې ده. ویلسن وویل نوې ستراتیژي ډېره زیاته د تروریزم د مخنیوي پر هڅو متمرکز ده او افغانستان کې هم د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او زیاته کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو سیمو کې شاوخوا 40 ترهګري یا له هغوی سره تړلې ډلې فعالیت کوي چې د تروریزم ضد هڅو له پلوه دا سیمې ډېرې د توجه وړ دي. بلې امریکایي نېشنل انټرست خبرونه بیا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د دغې نوې ستراتیژۍ پر سیمیز اړخ ډېر تمرکز کړی او په یو برخه کې لیکي ولسمشر ټرمپ په حق دی چې باید نړۍ ته د تروریزم پر ګواښ چې ښایي بیا د افغانستان او پاکستان له سیمې پیښ شي تمرکز وشي. ټرمپ ویلي متحده ایالات بیا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د هغو ترهګرو په امن ځای بدل شي چې وکولی شي ډېر لرې ورانی رامنځته کړي. خو د خبرونې په وینا هغه څه چې د سپتمبر د 12 له تروریستي حملو وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو او د دې هیواد د متحدینو اقداماتو نړۍ بدله کړه، چین هم د یو ستر اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیک قدرت په توګه راڅرګند شو. هغه هیواد چې د نړیوال نظم لپاره خپلې طرحې لري او اغیز به پر نړیوالو مسایلو ډیر زیات وي. نېشنل انټرست خبرونه د چین رول د سیمې لپاره د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې ارزولی. هغه ستراتیژۍ چې په سیمه ییز اړخ کې د چین د گاوند هند ونډه بیا دغه ستراتیژۍ په بریالیتوب کې مهمه بلل شوې او غوښتنه شوې چې متحده ایالات باید له دې هېواد سره نږدې کار وکړي او بیرته څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ پیل کړي.
د امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی دی چې له یو قوي پوځي جواب سره به مخ شي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون روس سره هغې شمالي کوریا ته دا خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا دولتي اژانس د یو هایډروجنی بم د ازموینو اعلان وکړ. د شمالي کوریا نږدې متحدانو چین او روسیه هم د دغه هایډروجنی بم د استعمال په اړه شمالي کوریا ننګولی او دا کار یې غندلی دی. سفیو لاسانګزی په رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. شمالي کوریا ویلي یو هایډروجنی بم یې په بریا سره ازمویلی چې په اوږده واټن ویشتونکي توغندي کې نصب کېدلی شي. د امریکا دفاع وزیر وروسته له هغه د قوي پوځي ځواب خبرداری ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلی دي. هغوی د شمالي کوریا د هایډروجنی بم د ازموینې په اړه خبرې کړي. ښاغلی ماتیس وویل
that we have the ability to defend ourselves and our allies south.
باید واضح کړو چې موږ د توان لرو چې له هر ډول حملې نه د خپل ځان او له خپل متحدینو جنوبي کوریا او جاپان دفاع وکړو. امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام په شمول د متحده ایالاتونو ټولي خاوري او متحدینو ته هر ډول متوجه ګواخمه لې یو قوي پوځي ځواب سره مخ شي. دا سه ځواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. کغلی ماتس په شمالي کوریا دا غوښتل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه اړیکو ته پام وکړي. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونه د شمالي کوریا په نوم د یو هیواد د بشپړې ورکونې غوښتونکی نه دی، خو زیات انتخابونه لري. شمالي کوریا وایي یو هایدروجنی بم یې په بریا سره ازمویلی چې په اوږده واټن ویشتون کې توغندي کې نصب کیدلی شي. دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي ازموینه ګڼل کیږي. دا د شمالي کوریا شپږمه اټومي ازموینه ده چې د نړیوالې ټولنې او د هغې د تر ټولو نږدې متحد چین او روسیې لخوا غندل شوې ده. د چین حکومت له پیونګیانګ غوښتي چې خپله ناسمې کړنې ودروي. روسیې هم ویلي چې د شمالي کوریا دا کار به جدي عواقب ولري. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرون وویل د اټومي ازموینه یوه مناسبه بریا او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پیونګیانګ د اټومي ازموینو د مخنیوي لپاره پراخې نړیوالې هڅې له پامه غورځولې دي. چین د شمالي کوریا له راکټي ازموینې سره کلک مخالفت ښودلې او وروستۍ ازموینې غندلې ده. ویل کېږي د دغه بام د استعمال په وخت ځینې لرې نږدې سیمې هم لړزیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اټومي راکټونو ازموینه د سختې غندنې وړ ده او ټولې ښکېلې خواوې باید سمدستي خبرې پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې په دې ورځ کې په میانمار یا پخوانی برما کې د تاوتریخوالي ریپورټونه زیات خپریږي. په میانمار کې لسګونه سره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تېښتې تړ شوي دي. دا کسان په تیرو څو ورځو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب بنګلادیش ته اوښتي. په میانمار کې لږ تر لږه 400 کسان په هغو سیمو کې پوځي عملیاتو کې وشل شوي دي چې د حکومتي ځواکونو لخوا پراخین اهلت کې په دې وروستیو څو ورځو کې شوي. صفي الله سنگزی په ریپورټ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د میانمار له راخین ایالت نه 3000 مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنری ویاندې وایوان تان پرون یکشنبه ویلي چې دغه مسلمانان د اګست 15 د پیل شوي تازه تاوتریخوالي په سبب بنګلاديش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثر یې د دوی په خبره وسلوال مخالفینو په نښتو کې وژل شوي دي. خو روهینګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او سختریزو بودایي راهبانو په عامه خلکو حملې کړي دي. د هغوی کورونه یې سوځولي او له راخینه څخه یې وتلو ته اړ کړي دي. په نیویارک کې میشته د بشري حقونو څار ډلې د سټلایټ په واسطه د برما له دې لانجمنې برخې انځورونه اخیستي او په خبره په انځورونو کې ښکاري چې د روهینګیا په یوازې یو کلي کې 200 کورونه سوځول شوي دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګڼو فعالانو چې برما کې د حکومت لخوا له روهینګیا مسلمانانو سره په تاوتریخوالي غوسه دي. د میانمار له مشرې آنګ سان سوچی غواړي چې د سولې نوبل جایزه بیرته وسپاري. آنګ سان سوچی له 1998 نه تر 2010 کال پورې ډېر وخت په کورنۍ نظربند کې تیر کړل چې له همدې عمله ورته د سولې نوبل جایزه هم ورکړل شوه. رویټرز خبری اژانس پر اخین ایالت کې د ورستیو لانجو په اړه د دوو ډلو خلکو متفاوت نظرونه اخیستي دي. یو هغه ډله محصلین دي چې د میانمار په دولت غږ کوي چې پر اخین ایالت کې د لانجو د هواري په هدف جدي اقدامات وکړي او د ځایي خلکو ژوند خوندي کړي. یو محصل زاین لین په دې اړه وایي
د میونه لوري مخوده اټه ترو دې اته کو تامو مټارا
زله حکومت پښتنه کوم چې ولې په کلی کې اوسیدونکو خلکو ته زخت نه قایلیږي. زله حکومت غواړم چې لکم ځند پرته خلک دور پکلو لاسه خوندې کړي. دا آسیا په دې لوی برخه کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد انډونیزیا اوسیدونکو د برما مسلمانانو د ملاتړ په پار غونډې کړي دي. د یک شنبه پر ورځ د انډونیزیا د بشري حقوقو فعالانو له انډونیزیا وغوښتل چې د برما د روهینګیا لګکیو مسلمانانو ډلو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د دغو فعالانو تنظیمونکي توتی الاویا وویل په میانمار کې د خپلو مسلمانو ورونو او خویندو وژنې ته لاس ترځنې کیننو. که احیانا هلته کومه بله غیر مسلمانه ډله هم تر ظلم لاندې وای، باید موږ ټول انساني ارزښتونه او عواطف منلي او ترسره کړي وای. موږ دا نشو زغملی چې یوه ډله انسانان دې بله ډله ووژني. د اندونیزیا پراخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 کال راهیسې لانجو او نښتو زور اخیستی او تر دې دمه څه باندې 1,00,000 کسان د بې ځایه شوي کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. په بنګلادیش کې هم روهینګیا مسلمانانو ته په ورین تندي هرکلی نه کیږي، بلکې هڅې شوي دي چې د هغوی د ورتګ مخه هم ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې. اپل کمپنی غواړي چې داسې موټرې مارزه کړي ځینو کمپنیو ته چې چلوونکي ونه لري. په دې اړه له عصمت ساروان نور اورو.
اپل کمپنی د لویو اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو هڅه پیل کړې څو د دغه شرکت د ودانیو ترمنځ خپل کارکوونکي له یوه ځایه بل ته ورسوي. اپل پخوا غوښتل چې اتومات موټر جوړ کړي، خو وروسته یې وویل چې له دې فکره لاس په سر شوی دی. د اپل شرکت دې تازه اعلان وشوده چې دا کمپنی لا هم د اتومات موټرو فکر پرې ایښی نه دی. خبری سرچینې وایي اپل د متوسطو یا شټل اتومات موټرو په لټه کې دی چې خپل کارکوونکي پکې له یوه ځایه بل ته یوسي. د اپل دا موټرونه به پیل نومیږي. پیل د پالو آلتو د کلمې لنډه بڼه ده. د اپل کمپنۍ مرکزی دفتر په پالو آلتو کې دی. اپل کمپنۍ د دغو موټرو په جوړولو کې له یوې بلې کمپنۍ سره چې نوم یې نه دی اعلان شوی همکاری کوي. اپل شرکت څه موده وړاندې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو جواز ترلاسه کړ. دې شرکت مخکې لا د اتومات موټرو ځینې پرزې جوړې کړې چې د لکسس په شمول ځینې موټرونه ورڅخه کار اخلي.
ستاسو له پیغامونو
کم پاکستان چې دغه کم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته، دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزي او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي. نو دا غوړ هډوکي دوی د خپل د خولې څخه نه شوه کوي، بغیر معاش یوه چې څوک ورسره نه کوي چې دا غوړ هډوکي دوی د خولې څخه شوه نه شي. او کوم تابابت نور چې کومې دغه دولت باندې اختار ورکړی دی دا باید ژر تر ژره ونیول شي. دا خارجانو مین کړی دی، نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکش شو شي.
ما پیغام دا دی دا کومې خبرې چې ترام کړي دي چې زه دا سره چې جوړه کړه دا پاکستان په دې تش خبرو لارې ته نه راځي. ورور سمدم کار دی پر پاکستان کې ګر تروریستان موږ راځي خلک را معلوم دي چې په دغه کوټو پېښور اسلام آباد په دغه ګوښه دي. نو په دې خبرو باندې پاکستان لارې ته نه راځي. طالبان خو سم د پاکستان خلک هغه خو نه پر دا ملک زړه خوږي، نه پر دا ملک باندې وش لري چې په دې ملک کې سال دی هر ورځ مړ دي، جنګونه دي، بمبارونه دي، ورور کېږي، موږ صرفه دي پر څنګه راغلي. په لحاظ د خدای دا جنګونه که طالبان دي که حکومت کې بندې که یو سوله سره وکړي، د پاکستان دپاره کار مه کوئ، نه د بل دپاره کار کوي. السلام
ما عصمت الله پر یدین دی تر دی تر زنه موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې پراته یو. اشرف غنی احمد جی ناهله کیږي چې د مهاجرینو هم مخري او $1500 دی ورته وتړل شي او د لارې کرام حاجرین نه لري ډېر زبرلي او بدو مدفشا چې د بلخ والی مومن صاحب سره زیاته کړی بعد از مقامه چې د بلخ والی کچیر ته مخه کیږي نو مهاجرین به یو افغانستان ته در نه په مخه دي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مکنه
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دا هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ویرات کوهلی د نړیوال کرکټ په یورسنوی لوبو کې د 150 سلیزو په جوړولو سره په دې لوبو کې د تر ټولو زیاتو سلیزو جوړون کې لوبغاړو په لیست کې دوهم مقام وګټه. کوهلی د یکشنبه پر ورځ په 150 لسیزې د سریلانکا په پریما داسا کرکټ لوبغاړي کې د سریلانکا له کرکټ ټیم سره په لوبیدونکې یورسنۍ لوبه کې وهله او تر ټولو زیاتو سلیزو جوړون کې دوهم لوبغاړی شو. د هند او سریلانکا ترمنځ په دې ورسیو کې په سریلانکا کې د ټیسټ او 15 یورزنیو لوبو سیریز یا لړۍ روانه ده چې د هند کرکټ ټیم د ویرات کوهلی په مشرۍ په دې لوبو کې 15 یورزنیو لوبو کې سریلانکا ته ماتې ورکړې او دا لړۍ 15 په مقابل د 0 کې ګټلې ده. دا د سریلانکا پر خلاف پروان سیریز کې د ویرات کوهلی دوهمه پرله پسې سلیزه وه. تر دې مخکې نوموړي د تېرې پنجشنبې په ورځ د دې لوبو د نړۍ په څلورمه لوبه کې هم سلیزه ووهله. د کرکټ د نړۍ په یوازنیو لوبه کې د تر ټولو زیاتو سلیزو جوړوونکو لوبغاړو په لیست کې لا تر دې دمه د هند کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی او کپتان سچن تندولکر لومړی مقام لري. نوموړي له 1999 میلادي کال څخه تر 2012 پورې د 433 یوازنیو لوبو لوبه وکړې او په دې لوبو کې د کرکټ د نړۍ تر ټولو زیاتې 9 سلیزې ووهلې.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
د افغانستان دفاع وزارت وی په هغو شپږو میلیاردو ډالرو باندې چې د هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوي، دا پوځ به خپلې دندې له ټاکلو معیارونو سره سم پر مخ یوسي. په دې اړه په روانه یا راتلونکي خپرونه کې د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. دفاع وزارت وی د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا او په خپل پخو د درېدو لپاره په راتلونکو څو کلونو کې میلیاردونه ډالر مصرفیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفانو ونه شو کولای چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي، خو د چارو کارپوهان بیا له امنیتي ارګانونو غواړي چې نه یوازې اختر بلکې په عامو ورځو کې هم امنیت ټینګ وساتي. په میانمار کې لسګونه زره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. ملګرو ملتونو په دې سیمه کې د روان تاوتریخوالي په اړه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. ښاغلي ماتیس وروسته له هغې دا څرګندونه وکړه چې شمالي کوریا یو هایډروجنی بم په بریا سره وازمایه، او د ایران قضایه قوه تایید کړی ده چې یو استناف محکمې یو ایرانی ولاسل امریکایي سوداګر د هغه یو اتیا کلن پلار او یو لبناني ته چې د امریکا گرین کارت لري لس کاله بند سزا ورکړی ده. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د دې خبرونه په پاتې برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو او بخې د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام خبرېږي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دې شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د هغو بې ځای شو ستونزې راخستي چې د جنگونو له امله کابل ته کډه شوې دي. د دغه بې ځای شو کورنۍ او استاد ملنګ نومیږي، او د په خبره نه ورته په کابل کې کومه سیمه په نخښه شوی او نه ور سره مرسته شوې ده. د دې ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د دغه بې ځای شو د استاد ملنګ ورپسې به د کډوالو چارو د وزارت د چارواکو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی؟
نوم یې ملنګ دی.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
زه کابل نه خبرې کوم.
کابل ته د کوم ځای راغلی یې؟
نمانده ما د مهاجر کابل کې. مشکل ستونزه دا ده چې موږ کومک غواړو، موږ ته وزارت مهاجرین کومک کوي، افغانستان دولت موږ ته کومک کوي. کار نه لرو، روزګار یا کاروبار نشته، ټول خلک مشکلات کې ژوند تر سره کوي. مونږ کاپیسا ولایت نه اوسو، نشا ولسوالي پچغان درې نه راغلی.
ښه، کابل ته ستاسو د کډه کېدو دلیل څه وو؟
زمونږ دلیل د مهاجرت جنګونه وو. جنگ ډېر وو، طالب او دولت منځ کې مونږ مجبوره شو چې کورونه خپل پرېږدو راشو کابل.
ټول څو کورونه یو او د کابل ښار په کومو سیمو کې مو اړولي؟
یو سل دیرش کوره په نشاو کې ده، نوی اتیا کوره په چارتلا کې ده، دوه سو دیرش کابل کې.
تاسو چې کابل ته راغلئ، د کډوالو چارو وزارت یا د یونیچسیار یا د کومې بهرنۍ مرستندوی ادارې کوم نماینده درغی او ستاسو پوښتنه وکړه؟
هو، هغه چې مخکې راغلی و دوه کاله مخکې خوش دی، هغې سره یو ځلي دوه ځلي کومک شوی دی. هغه هم نماینده د یونیچسیار په خپل هغه راغی، سروې کړ، کومک یې ورکړ. نور چې څونه مهاجر راغی چې لستونه هم یوړو، زمونږ هر شا قبول نه کړ.
دا ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې؟
یاره نه، مونږ هېچا سره شریکه کړې نه ده. فقط همدغه اوس اول واره ده چې تاسو ته زنګ ووهل چې زمونږ غږ ورسوئ.
دا مو وزارت ته نه دي ویلي چې تاسو باید ټول په یو ځای کې راټول شئ؟
ډېر خلک خپل خپلوانو کې ژوند کوي. مثلا چا چې دلته مخکې راغلی و کابل کې کورونه یې لرودو، مهاجر چې شلو یو کور دوه کورې، خپل همدغه وطندارانو ته خوشي وکړه پو د دې مشکلات باندې بې کرا. او نور سر نور خلک په کرا ژوند کوي چې هماغه کرایه هم نه لري چې هغه پرداخت وري. څو ځلې مراجع وکړې چې مونږ ته خیمې راکړه، مونږ ته کم راکړه، مونږ ته یو دښت وخیه، یا ځای راکړه، یا مکتب مونږ ته روزګار کړه چې مونږ پلار شو. مونږ د سره چا سره داسې هغه ونیشو چې مونږ یو ځای ته بوځي، مونږ خپل عرض داد وکړو. وزارت د مهاجرین حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې مونږ یې ملت یاستو، مونږ د دې افغانستان خلق یاستو، باید مونږ سره دې کومک وشي او بل مونږ ته ځای وښي، یا خیمه راکړي، یا کم وښي، یو ځای کې مونږ ژوند وکړو. دلته خو نه کار شته، هېڅ شی نه شته چې مونږ همدغه کرایه او د کور خرچ وباسو.
ستاسو ستونزه به د اړوندو ادارو مسؤلینو ته ورسوو.
سلام علیکم.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت له ویاند حفیظ میاخیل سره شریکه کړه. میاخیل صاحب، د ملنګ په نوم یو کس آزادۍ راډیو ته ټلیفون کړی چې په کابل کې د کاپیسا ولایت د بې ځای شوو کورنیو نماینده دی. دا وایي چې موږ تقریبا 400 کورنۍ وو او په کابل کې خواره واره پراته یو. زمونږ لیستونه ترتیب شوي، لیکن موږ سره مرسته نه ده شوې. په دې حصه کې ستاسو پروګرامونه څه دي؟
ګورې، په دې برخه کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري او د مرستو د انسجام دنده لري. یعنی وزارت مستقیما کومک نه کوي. وزارت دنده دا ده چې بې ځایه شوي کورنۍ سروې کړي، مستحق کورنۍ پېژندل کېږي، له هغه وروسته مونږ مؤسساتو ته د مرستو لپاره معرفي کوو. دا چې 400 کورنۍ له کاپیسا کابل ته بې ځایه شوي دي، حتما مستحق دي دغه کورنۍ دوی کولی شي چې دوی خپله عریضه جوړه کړي، ترتیب کړي، د کابل د کډوالو ریاست ته تسلیم کړي. حتما مونږ سروې ټیمونه ځي، د دوی هغه دوی سروې کېږي چې چیرې دوی مستحق وپېژندل شول. حتما دوی سره هغه بشري مرستې کېږي، غذایي او غیر غذایي مواد دوی سره توزیع کېږي.
دوی خو مخکې وویل چې زیات شمېر کابل ته راغلي، خو یوه اندازه په کاپیسا ولایت کې دي. هغوی چې په کاپیسا ولایت کې دي، هغوی ته د مرستو رسولو کومه تمه شته؟
په کاپیسا کې دوی کولی شي چې کاپیسا ریاست ته مراجعه وکړي. هره اونۍ سکرینینګ کمیټه جوړیږي په مرکز او ولایتونو کې. په هغه کمیټه کې یو شمېر مؤسسات هم شامل دي. د دوی اسناد بررسي کېږي، ټول هغه عرایض هلته بررسي کېږي. مستحق کورنۍ زمونږ ټیمونه ځي سروې کوي، له هغه نه وروسته مستحق کورنۍ چې وپېژندل شي هغوی سره مرسته.
میاخیل صاحب، دا وایي چې یو ځل یونیسیار یا هغه خارجي مؤسسه چې دوی ورپورې اړه لرله، هغه راغلي و د دې سروې کړې، لستونه یې اخیستي، لږه مرسته یې ورسره کړې، لیکن تعداد د خلکو زیات و او بیکاري هم زیاته ده او بیکوري هم دغسې مشکل دی، نو هغه مرسته یې کافي نه ده.
ګورې، افغان دولت او دغه نړیوال مؤسسات بې ځایه شو په برخه کې د خپل محدودې په هغه د امکاناتو په محدوده کې بې ځایه شو کورنیو سره مرستې کوي. یعنی
موږ پوهیږو چې دغه مرستې بسنه نه کوي، مرستې کمې دي، خو په ټول هېواد کې شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هېوادوال بېځایه شوي. د دوی ټولو ستونزو ته رسېدنه دا هم اسانه کار نه دی. یعنی هماغه مرستې چې یعنی تیار دخوانه خو دوی مرستې ترلاسه کړي، او همدارنګه یو شمېر نور مؤسسات هم کار کوي چې چیرې دوی مستحق و نور مؤسسات به هم دوی سره مرستې وکړي. دوی کولی شي دوباره هماغه ریاستونو ته مراجعه وکړي چې څو ستونزه وهمجاړي کوونکي هغه مسؤلینو سره به یې موږ خبرې وکړو، نو هغه ځای او نوم یې که مشخص کړي چې زه یاداشت کړم، او بیا هغه مسؤلینو سره که دوی هلته لاړل مسؤلینو سره هم خبرې.
میاخیل صاحب که تاسې یاداشت کوي بده به نه وي، د ده نوم ملنګ دی او وایي چې د 400 هغو کورنیو نماینده دی چې د نجراب له سیمې نه راغلي کابل ته.
د ده نوم او هغه سیمه ما یاداشت کړله، او حتما هغه مسؤلینو سره موږ خبرې کوو.
ډېر زیات شکر کور ودان.
سلامت کور ودان.
د انصاف پلټکه
و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ ځینې کډوال چې د جنگونو له امله خپل کورونه پریښي او په کابل کې دېره شوي، وایي چې مرسته ورسره نه ده شوې او په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. او د کډوالو چارو وزارت وویل چې د دوی ستونزه به له بهرنیو مرستندویو ادارو سره شریکه کړي او د ستونزې حل ته به یې لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د زهرو کاروان، د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. هیله ده چې د اختر شپې ورځې مو په خوشحالي او خوشحالۍ سره تیر کړې وي. نن بیا هم ستاسو له ګڼو پیغامونو سره راغلی یم او خوشحاله یم چې بیا هم د نور اونیو په څیر یو داسې د خوشي پیغام لرو چې یو رک عزیز خپلې کورنۍ ته رسېدلی دی او له هغوی سره یو ځای سوی دی. البته د همدې پروګرام د لارې له زابل څخه مو دغه پیغام ترلاسه کړی دی، نو راځئ چې په ګډه یې واورو.
بجال سلام علیکم. زاجی محمد نبی د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. بل او تاسو ما تاسو یو پیغام پریښی و، دای در محمد په نامه د سړی ورکولو، نو هغه نفر پیدا سو ستې د رادیو سیو جان مننه، ډیر مننه. بس چور
دوستانو که تاسو هم په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځئ، نو ازادي راډیو ته زنګ وهلای سي. شمیرې مو دادی.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5.
له غزنی ولایت څخه د حکمت هجران پیغام ورو چې د یو کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه. یو نفر شیغه پکتیکا ولایت کې او کله پر غزنی ولایت کې اوسېږي، او نوم یې غلام ده، خو اصلا په غلام علي باندې مشهور ده، بعضې غلام احمد ورته وایي. دای تقریبا 50 کاله عمر لري، او دای په یوه جومات کې د خادم په حیث باندې کار کوي. نو کله دای وایي چې زه د غزنی د ولایت یم، او کله وایي چې د پکتیکا د ولایت یم. نو که د هر چایې یا څوک پېژنې یا کوم خپلوان یې، نو دا ډیر وخت کېږي تقریبا چې هلته کار کوي. نو که هر څوک یا خپلوان یا ورونه یا پلار یا څوک چې اوري، د مهربانۍ له مخې پر لاندې شماره اړیکه ونیسئ، چې موږ ورسره انشاءالله همکاري وکړو. زموږ د ټلیفون شماره د 0 00 دریسه واتیا اتسه و پینزاویا بلا شماره ده سی پروسه واویا ننوی چلورت یا ناویا نو دا نفس دا ده سی پر فشتو بانده هم خبری کهی او پر فرسی زبا بانده هم خبری کهی.
السلام علیکم و ازادی را دوز و زمن نیجم و دا پدادی ولایت خاصتی دا ولسوالی دا خود بکلی دی ولی سم خصوص پاری کی کی اما سنزید پا نامس که خبری سری دی مجھے مجھتی دی آیا والگی بیان که چی مجھے وارو سوال چا کم امنات سرا که پداش ماده چی ما تزنگوی سپر و سپر سپر اتا دو وارش پر
دو آرام نه دو بیاشپر. السلام علیکم روز آزادی ریڈیو ته دا پیغام ورکوم چې یو رکلک ما پیدا کړی دی شل دو اسکال رسرکیږي د د نوم فاروق ده په څلور پنځه کاله عمر کې مې پیدا کړی دی د مور نوم یې جمیله ده د پلار نوم یې جان آغا ده پیدا کیږي نه اوس دا مور پلار یې ما ته هلک راسره غټ ده اوس واده م ورکړی دی ډرایور هم د لارۍ چلی زما په شمیره باندې د ما سره ټلیفون وکړي 0-502-95-40 دغه مې شمیره ده 0-502-95-0 بله شمیره 0-502-95-40 زه له زابل ولایت خبره کوم اختر محمد مې نوم ده په دې شملزول ولسوالۍ په دې شمیره د ما سره رابطه وکړي زه به خپل هلک په لاس ورکړم انشاءالله ورحمان.
السلام علیکم محمد انس من د ولایت څخه خبر کوم از موږ یو کوچنی وخت چې هغه د ازادي راډیو باندې اعلان شوی په ګریش کول سوالی کې د عزیز د پام څنګه ته درچا او کور کې پیدا شوی چې ازادي راډیو باندې اعلان شوی که چیرې دغه شمیره زموږ لپاره راته اعلان کړي او پر دغه شمیره باندې بیا زموږ سره اړیکه نیولای شي 0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
تاسو وخت
اورم. السلام علیکم، ما دا پیغام دی د بایغس د ولایت د سانګان د کلی د کول سوالی د دلته عزیز مر سره سره نو دلته محمد په نامه دی د سپلار نو میزمانه زنه خو دغه ما سی پیغام د محمد په نامه دی د سانګان د کلی دی نو دغه ما پیغام دی ور رسیږي هر ور چې معلومات لري خو دغه ما پیغام دی ور رسیږي ما سی ما ته زنګ وي مشته معلوم دی دلی مر سره را سره دی نو په کوم تمنه دی ما سی دا ما ته زنګ وي زده په لاس ور کوم دعا ودونه لري دغه نشانی ده.
زه حاجي مالی محمد صدیق د مولادار زوی د نوښار د وتوکو د کلي اوسیدونکی یم د چمتال ولسوالي ولایت مزار شریف. زموږ یو ورک شوی دوست چې تقریبا شل کاله کېږي زموږ څخه لا درکه شوی و، زموږ دغه ورک شوی عزیز په نوم د مولوي محمد ګل اخوند چې د مرحوم محمد نیکه اکا زوی په قوم وتک چې ساز رادیو د خو هره ورځ اعلانېږي. مولوي محمد ګل چې کومه شماره په راډیو ازادي کې پرې ایښې ده په دې ډول ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زوجر میزم از پرادی ولایت د خوست د کلی د خانسبی د ولسوالی تاسو د پتماس کې نو دی ول څخ د کلی زوجر میزم د نظر په نامه که خبرې سوی دی یا مرته یوازې نشر کې چې موږ یې واورو.
دوستان اوس هم تاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو د خپل ورکو دوستانو نشانه پکښ ویل دي او ورپسې ګرځي. راځي په کډې وو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حبیب عمر د هلمند ولایت د مرکز کلای کونیټ څخه سره په تماس یم. موږ یو دوست چې د شیرین اغا په نامه یادیږي تقریبا لس کاله عمر لري. دا څو ورځې کېږي چې د کور څخه لا درکه شوی دی. که هر چاته معلومات یې موته دي په دغه شمېره زنګ وهي 0 5 3 5 2 2 تلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 3 5 2
پریشان پریشان
السلام علیکم عبیدالله رحمانی ام د بلوچستان کوټی خانوزی سره د پیغام د تریکارډو ما خوځینې زما د پیغام نشر کا ما ډیر پیغامونه تا تریکارډ کړی دي ته بیا هم نه نشر کوي موږ یو ستونزه ده لکه څنګه چې موږ د جمعه خانه کازوی چې په دا نامه دی بوزوی نه لدی د غنی جان په نامه نو که غنی جان تخپل از ما آواز اوري ابل مسلمان روز د غنی پاک له معلومات لري مور مور فلار کورنۍ ډیر په خپګان ده دوا تو کال سدی د کورونا درکه دی نو کار مسلمان ورو ته معلوماتي د غنی پاک له چې مخانه کاغذ دی په دغه نمبر دی مال چې په ناو کې ما کې هغه فانه نمبر دی 0 3 یو شپاز ات 0 یو بل 0 یو کو دا زمار چې فانه نمبر دی هر مسلمان ورو ته د غنی پاک معلوماتي ماسې ټلیفون کې ډیر ډیر مننه خوځینې پیغام خامو خلاص نشد کې اله کوم چې راته نشد کې خوځینې ډیر مننه
السلام علیکم زه بیا هم ظفر الله خوشال ترن له بلوچستان پښین کلی د افغانیز خبر کوم اختر ستاسو د مسافر دی مبارکي الله ټول یو ادوال دی مبارکي خدای پاک دې قربانی قبول کړي خدای پاک دې له تل په سیر امن راولي او خدای پاک دې په دغه دوا سره دغه ورڅخه ځان له چا چی خدای دې تخفل او کور په دغه شو شپو کې راوړي نو زما هم بیا له ترولې دې ورک دې چې مې دا دوی میږي دا شرط دې زره سره کړي چې ورک دې بیا هم چات څوک معلومات لري په دغه شمیره دې په دغه شپو شو شپو کې خدای دې فار زنګ راوي شمیره دا 0 3 یو 0 ات 0 یو و ات نه 0 یعنی 0 ته سوداس اسی 17 8 9 بس دا ازادي راډو د پیغام د نشودو په لاره بیا هم وایم چې زختر مې ډیر مبارک ستاسو لوی اختر
او السلام علیکم خیه جو د کلاب خجو یی اختر شپه یا نو شپه دی وخت یا ته کنن ماشین دی ورکشو ورکشیا غا پیدا یی کلاب دی شپه را ته زنګ وای سه پر شپه کوی او پین د سو دیش یا نو شپه ګوش لاس دیش مې ته زنګ وای لاس زلس ورته نشه کوي هله کوم
السلام علیکم انا کبل علیکم نهار د ولایت د جرید ولسوالی د نغانه سنت اخفاری کې کیم ما خپل ارشفاس کال کې د کور ته نه درا کا سوي دي د ګنره نه پالي په تنګ کې شین خالي نیمه اجازه لای دي د محمد مسا کا دی د تو کې پاره ما سره د مټې تي کوم په دې شین مله باندې اړ کوي کیم چې پر اویا درې تاو نه نیوې د پین دوس اویا یو بل دی وان چې پر اویا درې تاو نه نیوې د پین دوس اویا سلام پام
ما پیغام دادی چې زه په کندهار ولایت څخه خبرې کوم ما پیغام دادی زما ورور دی نن شه محمود دی دا تنه کال کیږي چې ورڅخه کار چا پیدا کی هر چا ولې دی نن دې پر دا نمبر مست زنګ وي صفر اوڅاو سپوږنیوي صفر اوڅاو شل سلویر سپوږنیوي زه په کندهار ولایت خبرې کوم
مالیا السلام علیکم مالیا دادی راډیو ټو کار کون کو دې دن کو ته سلام مو ما دلته څنګه نه دار کښته وای زکریا ولا دی اکبر په نامه انک د نسکاله عمر لري د پروان ولایت اوسیدونکی د پښنی جامې پتن دی پرون سهار نظر کا سوې ده مهرباني وکړئ بیګم پیدا کړې شمیره ته زنګ وایې تر اوسه یو لشپګه ته انیمس نوی تر اوسه یو لشپګه ته انیمس نوی
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو خدای دې وکړي چې تاسو هم ژر تر ژره له خپلو دوستانو او خپلو عزیزانو سره یو ځای شئ او پیدا شئ. که مو د کورنۍ یو غړی یا کوم بل دوست ورک وي او تاسو ورپسې ګرځئ نو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته زنګ وهلی شئ. یو وار بیا شمیرې درته اعلانوم او تر هغه وروسته به موږ بیا هم ستاسو پیغامونو ته په تمه یو. د ازادي راډیو د ورکو دوستانو په خپرونه کې حتما درته خپرېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسا.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وار بیا وایم 0000243461. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شي 0999 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 www.facebook.com/azadiradio.
پداسی در پدریم بی منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز بمی در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ جرمنی دے کا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کا بیلجیم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دغا واڑا کلا رسی دغا واڑا کلا رسی گران کنڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا na کد چیک سلوا کی ادا کد چیک سلوا کی ادا ٹولو گے شپ سوارے ہو ٹولو گے شپ سوارے اندا ہار تو ہوں لگمانتا زب زم افغانستان تا زب زم افغانستان تا زب زم افغانستان تا زب زم افغانستان تا وطن خوبو نوینم دا دنیا پہر خائص کی تخفل تن رنگو نوینم دا کچرتا ہوں اسے گم دا وطن خوبو نوینم دا دنیا پہر خائص کی تخفل تن رنگو نوینم بے سبری دا ہر نظر میں